درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د اتلس ملکي وګړو د وشل کېدو او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډېره ټینګ دی. یونما په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستوه ویلي دي چې د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه ولستنه ولسی وګړي وشل شوی او درې سوه شپږ څلوېښت نور ټپیان دي. خو د سپین بولدک د عامې روغتیا مسؤول کریم الله زبیر آغا فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې په دې ولسوالۍ کې له اوربند مخکې د پاکستان په حملو کې څلوېښت ملکي وګړي وژل شوي او یو سل اویا نور ټپیان دي. یونما وایي چې په پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د یوه ملکي وګړي د وژل کېدو او د پنځلس نورو د ټپي کېدو کره راپورونه هم ترلاسه کړي دي. له بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې مثبت رول ولوبوي. په همدې حال کې د پاکستان صدراعظم خبرداری ورکړ چې که طالبان د شخړې حل غواړي نو په اته څلوېښت ساعتونو کې دي د اسلام آباد غوښتنې ومني. شهباز شریف نن د کابینې غونډې ته د وینا په مهال وویل چې د دایمي اوربند لپاره توپ اوس د افغانستان په میدان کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر تورک د افغانستان او پاکستان ترمنځ په خونړیو شخړو کې د اوربند هرکلی وکاوه. په داسې حال کې چې د راپورونو له مخې له تیر ماښام راهیسې اعلان شوی اوربند په دواړو خواوو کې تر ډېره ټینګ دی، ښاغلی تورک پر شکیلو لورو ژغ وکړ چې ملکي وګړو ته له زیان اړولو ډډه وکوي او د اوربند دوام ته ژمن واوسي. پرون د اوربند له اعلان وروسته په کابل کې د څو چاودنو ژغونه واورېدل شول، خو د طالبانو د حکومت چارواکو یې پړه پر پاکستان وانه چوله. په عین حال کې د چین د بندنیو چارو وزارت ویلي چې پیکینګ چمتو دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې په برخه کې رول ولوبوي. د طالبانو حکومت په بادغیس ولایت کې په عام محضر کې د یو تن د اعدام خبر ورکړی. د طالبانو سترې محکمې نن په یو بیان کې وویل چې دا سړی د دوو قتلونو په تور په اعدام محکوم شوی و او د مرکز قلعه نو په ورزشي لوبغالي کې د زرګونو خلکو په وړاندې د مقتول یو خپلوان درې ځلې په ډزو وویشت. د سترې محکمې په بیان کې راغلی دی چې مجرم د یو سړي او د هغه د ښځې د قتلونو په لقبله قصاص شوی دی. د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته دا یو لسم تنده چې په عام محضر کې اعدامی شي. په پام کې راځي په جرمني کې یو افغان کډوال د چاړې په وسیله پر یو شمیر ماشومانو د برید په قضیه کې نن محکمې ته حاضر شي. د پیښې په جرمني کې د کډوالو په وړاندې سخت حساسیتونه پارولې دي. دا پیښه د جنوري په 28 نیټه هغه مهال وشو چې تورن د بایرن ایالت په یو شارګوټي کې په پارک کې د دوه ښوونکو په حضور کې د یو وړکتون پر 15 ماشومانو د چاړې په وسیله برید وکاوه، خو ځای پر ځای ونیول شو. او اسرائیل وایي د مصر او غزې ترمنځ د رفح د سرحد د خلاصېدو نیټه به وروسته اعلان شي او اوس به لاره یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره پرانیستې وي. د اسرائیل د پوځي ادارې چې په فلسطیني قلمرو کې پر ملکي چارو څارنه کوي نن په یو بیان کې وویل وروسته له دې چې اسرائیل او مصر د رفح د خلاصولو لپاره لازمي تیاری بشپړې کړي، دا سرحدي لاره به یوازې د خلکو د تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري.
ملګری ملتونه وایي د پاکستان په بریدونو کې شاوخوا 400 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د بادغیس د مرکز قلعه نو په لوبغالي کې یو تن د قتل په تور اعدام شو.
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیدیون کې په یو تن قاتل باندې قصاص تطبیق شو.
د دې حکم د تطبیق په اړه ځینې حقوقي کارپوهان ملاحظه لري. د افغانستان د کلیوالي ښځو لستونزو مهم خبرو
په خام چرګه چرګوړې کولو گزارم په کې دا وسنه کېږي قیمتي د زیات پولیس پټی کارم وسنشته وچکالي ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وسلوالو نشټو کې ملکی مرګ ژوبلې په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما ویلې د طالبان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ روانه شخړه د نږدې 400 ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب شوې ده. له بلې خوا د پاکستان د حملو په سیمو کې ځینې کورنۍ وایي لا هم په ویره کې دي او اکثرو خلکو له ویرې خپلې مینې پرېښي دي. نور حال په دې راپور کې
خلق خو سم په ویره کې د خصوصان چې تاریخ اقوال په سره خو پښې بیان په ویره کې یو اجل ټول خلک کورو ته ځي.
د کابل ښار د تایمنه سیمې و اوسیدونکو د چې وایي د چهارشنبه ورځې ناوخته په یاده سیمه کې د پاکستان له لوري هوایي بریدونو سخت ویرولي او ګڼو ګاونډیانو ته مرګ ژوبله ورواړولې ده. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
هم په درېیم سړک کې اوسېږو او دغه شاهدانې په دویم سړک کې او پنځم سړک کې د پنځم څلورم سړک ترمنځ راتله دغه ټوپه خو کې څېږي. پنځم سړک کې وو بیا پس لغه دویم سړک کې مدرسه یې وهلې وه. نو طبعا خلک هماغه دفتن کله چې د چاودنو غږونه اورېدلي اوس هم زیاتره کورونه په پیمانې کې خالي دي. دلیدي مخ په اطرافو باندې کورونه یې خپل خالي کړي دي. نو ویره خو طبعا ټول خلک لري او سخمي ووژل شوي هم زیات دي. مکمل یو بلاک یو اکل او ډېر کمه ساحه د بلاک خواکې ووچ او په مدرسه کښې مې چې لګېدله او مازدیګر ټایم و کسان ډېر و مدرسه کښې هم د نجونو مدرسه او نو مازدیګر ټایم نجونې هم پکښې ډېرې وي. د دویم سړک کښې د مصبا مکتب په څنګ کښې دا مدرسه اوسېده. په سیمه کښې دننه لاره بنده کړې وه خو اوس یې بېرته لاره خوسې کړې ده.
دا مېرمن وایي چې اوس یې په سیمه کښې خلک سخت وېرېدلي او د نورو وختونو په شان ګڼه ګوڼه نشته. په کابل کښې د چهارشنبې د ورځې د اکتوبر د 15 نېټې د مازدیګر شاوخوا 4 بجو له چاودنو امرجنسي روغتون ته 15 وزل سوي او 15 ټپیان انتقال سوي دي. په دې اړه د دغه روغتون په خبر پاڼه کښې د 10 ټپیانو حالت نازک ښودل سوی او پکښې ویل سوي وو چې د وزل سویو او ټپیانو کره شمېر لا څرګند نه دی. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د کابل د امنیه قمندانۍ ویان دي خالد زدران تر دې چاودنو وروسته یوازې پر خپلو ایکس پاڼو ولیکل چې د تیلو یو ټانکر اور اخیستی دی. خو ذبیح الله مجاهد، خالد زدران او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع بیا د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 14 په دې اړه چې د پاکستان په دې هوایي بریدونو کې د اوښتې مرګ ژوبلې کره شمېر څومره دی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي نن پنجشنبه د اکتوبر په 14 تر غرمې پورې جګړه نشته، خو په خبره یې د تېرو 4 ورځو جګړو عام خلک سخت ځپلي او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي غفار کاکړ ازادي راډیو ته وویل په دې پیښو کې ملکی مرکز وبلې ګڼ غبرګونونه راپارولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د اکتوبر په 14 په خپله ویبپاڼه خپره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې د اکتوبر له 10 راهیسې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ د شخړې له امله د کرښې دواړو خواوو ته د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د مرکز وبلو کره راپورونه یې ترلاسه کړي دي. یونما د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د اعلان سوي اوربند هرکلی کړی او له دواړو لورو یې غوښتي چې روانه شخړه ودروي او د ملکي وګړو د ژوند خوندیتوب ته د پام وکړي. یونما لیکلي چې دوی لا هم د وزل سویو او ټپیانو دقیقه شمېره ارزوي، که څه هم په ټکو یې اوسني معلومات ښیي چې سپین بولده کې شاوخوا 19 ملکي وګړي وزل سوي او 399 ټپیان دي. یونما په پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر له 10 نېټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه د یو کس وزل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. دا راپورونه داسې مهال دي چې دواړو لورو ته اوس اوربند اعلان سوی دی. ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د چهارشنبې په مازدیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد ویلي چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 48 ساعته وي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي شورا په خپله ایکس پاڼه د چهارشنبې په ورځ د دې شورا د امنی کمشنر ویلکر تورک په حواله لیکلی چې د هم د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملکی وګړو ته سخت زیان رسولی دی. هغه له دواړو خواوو غوښتي چې سمدلاسه دی تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ملکی وګړو د ساتنې لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د اکتوبر په 15مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله د روانو وسلوالو نښتو له امله د ګڼ شمېر ملکي وګړو د مرګ، ژوبلې او بې ځایه کېدو راپورونه په ژوره توګه اندېښمن کړی او د شخړو د پای غوښتنه یې کړې ده. دې نښتو یو شمېر پخواني افغان سیاسي مشران او چارواکي هم په غوسه کړي دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی دا نښتې د پاکستان لخوا د افغانستان پر خاورې څیره بللی او ویلي دي چې پاکستان د خپلو غیر منطقي او بې فکره پالیسیو پایلو سره لاس او ګریوان دی او د افغانستان پر خلکو پر برید کولو نسی کولای له هغو پایلو خلاص سي. کرزی ټینګار کړی چې پاکستان لپاره غوره خبره دا ده چې تیری ودروي او په خپلو زیان رسوونکو پالیسیو بیا کتنې سره د ګاونډیتوب د اصولو او نړیوالو معیارونو په اساس له افغانستان سره دوستانه اړیکې وپالي. د یادونې ده چې د همدې نښتو له امله پاکستان افغانستان سره خپلې ټولې لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلي چې نن یې 15مه ورځ ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د بادغیس د مرکز قلعه نو په لوبغالي کې نن یو تن د قتل په تور اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو چارواکو خلک د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو. د طالبانو حکومت سترې محکمې ادعا کړې چې یاد موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو یعنی لومړنۍ مرافع او تمیز له خوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوی و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. خو د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د اعدام د حکم تر تطبیق مخکې باید عادلانه محاکمه وشي. په داسې مهال چې د دوی په خبره په افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوي او کله چې د محاکمې اصول مراعت نشي عدالت نه تطبیقېږي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت لخوا د اعدامونو په لړ کې پنجشنبې د اکتوبر په 14مه هم یو کس په بادغیس ولایت کې اعدام شو. په بادغیس کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس متی الله متقی د دغه اعدام تر عملي کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
نن ورځ د بادغیس ولایت مرکز ورزشي استیدیوم کې په یو تن قاتل باندې د الله جل جلاله حکم قصاص تطبیق شو. قاتل اسماعیل د ابراهیم زوی د بادغیس ولایت د جوان ولسوالۍ
د دای د امکړه چې د وژل شویو کسانو کورنۍ د هیڅ ډول بدوار کولو په منلو هم د په خبره قصاص شوی شخص ته بخنه و نکړه. ازادي رادیو د دم شوی شخص له کورنۍ سره په خبرو کولو بریالي نشو. بادغیس کې د طالبان حکومت د امنیت قمندان ویان صدیق الله صدیقي چهارشنبه د اکتوبر په 15مه د یاد کس د اعدام خبرتیا په خپل ایکس پاڼه خبره کړې وه او خلک یې د بادغیس په قلعه ورزشي لوبغالي کې د دې علني اعدام نندارې ته وربللي وو. د بادغیس ولایت د قلعه نو یو تن اوسیدونکی او د دې علني اعدام یو تن شاهد نوم نه خپرېدو او د غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت ډېر ویرونکی و. هغه زیاته کړه
زه هلته وم، ورغلی وم، ډېر خلک راغلي وو، زما ټول کورنۍ هم وه. چا چې ډزې وکړې نه پوهېږم چې وژل شوي سره یې څه اړیکه درلوده. خو درې ډزې پرې وشوې او د شام خوا پرې وشوې.
د طالبانو حکومت سترې محکمې په دې اړه په خپره کړې اعلامیه کې چې په ایکس پاڼه یې خپره شوې لیکلي چې یاد شخص د دوست محمد او ګلبرګي په نوم میرمن چې دوی هم د جون اوسیدونکي وو د ټوپک په ډزو وژلي وو. په اعلامیه کې دا شوي چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنۍ مرافعې او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجع شوې وه چې په پایله کې دا حکم صادر شو. او د اعلامیې په ټکو چې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده هم دا حکم تایید کړی و. د اعدام دا حکم د طالبانو لخوا داسې مهال تطبیقېږي چې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام شویو کسانو کورنیو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی و چې دوی ته د ځان د دفاع وکیل نیولو حق نه و ورکړل شوی. د حقوقي عدلي او قضایي چارو یو شمېر کارپوهان د ډلې د پکتیا ولایت د استیناف محکمه پخوانی رئیس قاضی اسدالله زکی وای لیدام نمخ کی باید عادلانه محکمه وشي داسې مال چې د خبر افغانستان کې ټول قوانین لغوه شوی او کله چې د محکمه اصول مراعات نشي عدالت نه تطبیقیږي.
اصلی او اساسی خبره په محاکمه کې دا ده چې د محاکمه اصول باید مراعات شي. په اسلامي فقه او نړیوالو حقوقو دواړو کې د اعدام نه مخکې باید عادلانه محکمه وسی، یعنی د تورن ته د دفاع حق ورکړل شي او نور ټول موضوع عادلانه وڅېړل شي. متاسفانه ټول قوانین لغوه سوي دي کله چې اصول د محاکمه مراعات نشي عدالت نه تطبیقیږي.
مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا اعدامونه خپل سري او غیر قانوني بللې دي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان مریض کال په حمل میاشت کې هم په بادغیس، فراه او نیمروز کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړي وو. هغه مهال ملګرو ملتونو به طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اعدام او نورې ټولې بدني سزاوې بندې کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یوه اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپره کړې وه، د طالبانو لخوا د اعدام د پېښې په کلکه غندلې وې. دوی د اعدام نورې سزاوې غیر انساني او د نړیوالو قوانینو په خلاف بللې وې. د ملګرو ملتونو کارپوهانو دا ملي وجه په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن نه دیني پلوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. ملګرو ملتونو ویلي چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې حسه کوي. دغه سازمان پر افغانستان د طالبانو تر بېزلي واکمنېدو وروسته په عام محضر کې د اعدامونو شمېر هغه مهال لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یولسو ته لوړ شو. د ملګرو ملتونو په شمول ګڼو نړیوالو بنسټونو او د بشري حقونو فعالانو په وار وار له طالبانو غوښتي چې اعدام او نورې سزاوې بندې کړي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي.
مخکې مو وویل چې په پاکستان کې یو وار بیا پر افغان کډوالو فشارونه زیات شوي دي او د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مرستیال خلکو ته خبرداری ورکړی چې افغانانو ته، خصوصا هغو افغانانو ته چې غیر قانوني اوسي یا اسناد نه لري، کورونه په کرایه ورنه کړي او که څوک دا کار وکړي نو له سخت چلند سره به مخامخ شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د پاکستاني او د طالبان د حکومت د ځواکونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر وروستۍ وسلوالو نښتو وروسته د پاکستان حکومت دغه کسانو په وړاندې د سختو اقداماتو خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره همکاري کوي. د پاکستان حکومت یو نوې طرح اعلان کړی چې له مخې هغه پاکستاني اتباع چې بې اسناد افغانانو ته کار، کور او یا پناه ورکوي له سختو قانوني کړنو سره به مخ شي. د پاکستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر تلال چودري تازه په یو خبري کنفرانس کې ویلي دغه ډول پاکستاني اتباع به د نویو قوانینو پر بنسټ مجرم مان وو پیژندل شي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند په رسمي فیسبوک پاڼه په خبره شوی ویډیو کې نوموړي ویلي چې دا اقدام د بیا اسناد افغان کډوالو د پیژندلو او د هواد د ایستلو لپاره د ملي هڅو یو برخه ده. د پاکستان په بیلابیلو برخو کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې له دې اعلان وروسته دوی ته د کورونو د مالکانو له لوري له کورونو نه د وتلو خبرداری ورکول شوی. د خیبر پختونخوا پاټک سیمه کې میشت افغان کډواله ارزو احمد زی وایي تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو خبرداری ورکړي او د کورونو نور مالکان هم افغان کډوالو ته کورونه په کرایه نه ورکوي.
زموږ د کور مالک راغلی و او موږ ته یې له کوره د وتلو خبر راکړو. هغه ډېر جدي و او وی ویل چې باید په څلورو ورځو کې کور خالي کړي یا باید ویزه ولري. ما ترې وغوښتل چې د ویزې د ستونزې د حل تر وخته موږ ته وخت راکړي، ځکه اوس مهال د ویزې تمدید بند دی. باور وکړي تر پرونه زه بل کور پسې ګرځم، خو هر چېرته چې لاړه شم او هغوی پوه شي چې زه افغان یم، راته ویل کېږي چې افغانانو ته کورونه نه ورکوو.
د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ ښار کې میشت افغان کډوال حمیدالله ازادي راډیو ته وویل
د کراچۍ په ملر کې ډېر افغانان پراته وه، 200-300 کور پراته وه. هغه د مکان مالکان ګرده ورته ودرېدله چې تاسې باسې ځئ، بس هغه چانډ وسونه د ځایو ورکړي وانډوسنه واپس ورنکړه، خو ځایونه باندې خالی کړه.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو په خبره د روان کال د جولای له میاشتې وروسته حکومت د دوی د ویزو د تمدید پروسه تړلې چې له امله دوی د ډیپورټ له جبري ګواښ سره مخ شوي.
له خبرونو ور اخوا
د جنید شریف بنسټ د سش کال د غوره شعر لومړی جایزه پنځونو شاعرانو کې عاقل اسد وګټل. نورو شاعرانو هم بیلابیل جایزې وګټلې. خو شاعر، لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته بیا د ځلان کلتوري مشر جایزه ورکړل شوې ده. په دې راپور کې مولا یو شمیر ګټونکو او د یاد بنسټ له مسؤلانو سره د دې جایزو په اړه خبرې کړې دي.
د دغو ګټونکو په سر کې زما نوم راغلی. ما دپاره بېخي ډېره د خوښۍ خبره واز.
د 2015 کال لپاره ښځینه شاعرانو کې د جنید شریف بنسټ جایزو د لومړي مقام ګټونکې عقلا سادوه. اخلا وایي د دې جایزې مادي اړخ په خپل ځای خدای مانوي اړخ ته ډېره خوشحاله ده، ځکه په خبره یې د نن سبا وضعیت کې په ځانګړي ډول نجونې ملاتړ او هڅونې ته اړتیا لري.
زما دپاره مانوي ارزښت بیخي ډېر لوړو، ځکه په دغسې یوه ټولنه کې چې اوس وخت کې افغان نجونې له سخت وضعیت سره مخ دي، هغوی له ډېرو زیاتو محدودیتونو سره مخ دي، هغوی هېڅ څه ته هم لاسرسی نه لري. بیا چې دغسې یوه کوچنۍ بریا هم د دوی په نوم باندې کېږي، دوی رامخته کېږي، نو دا بیخي ډېره د خوښۍ خبره وي. یوه نوې روحیه افغان جنکو ته ورکول کېږي.
په نارینهو کې بیا لومړۍ جایزه فرید قربان خپله کړې ده. نورې جایزې بیا مجدې باران، اجل احمدزی، حمید نهام او سارا سایس ته ورکړل شوې دي. د جنید شریف ادبي جایزه چې له 2022 زیږدیز کال راهیسې هر کال پښتنو شاعرانو ته ورکول کېږي، لومړي مقام لپاره جایزه $1500 او نورو غوره شعرونو لپاره بیا $300 ده. سارا سایز ته بیا سږ کال تشویقي جایزه ورکړل شوې چې $100 ده. د جنید شریف بنسټ د جایزې د داورانو په خبره دې سیالۍ ته په لسګونو شاعرانو خپل شعرونه لیږلي وو. دغه بنسټ سږ کال د ځلان کلتوري مشر جایزه بیا شاعر، لیکوال او ژورنالیست مصطفی سالک ته ورکړې ده چې $1000 ده. ښاغلي سالک ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیله من دی چې دغه جایزه نوره هم پراختیا ومومي او تر ډیره دوام وکړي. د مصطفی سالک تر اوسه 12 کتابونه چاپ شوي او په لسیزو د پیلوزۍ په نوم د یوې ادبي راډیوي خپرونې کوربه و. د جنید شریف بنسټ کلنۍ جایزه تر اوسه د دغه بنسټ مشر جنید شریف له خپلې شخصي پانګې ورکوي. هغه په امریکا کې د پوهنتون استاد، شاعر او لیکوال دی او ادبیاتو کې ډاکټري کړې ده. نوموړي د دغو جایزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
تشویق تا اړتیا احساس ولم، نو د دې شي لپاره ضرورت مخکې هم و، اوس ضرورت زیات شوی دی. په تیره زه فکر کوم چې په دغه شرایطو کې زمونږ دغه جایزې په تیره ښځینه شاعرانو ته دوی ته یو ډېر
د یادونې ده چې یو شمېر نور بنسټونه هم هر کال افغان ادیبانو ته په بېلابېلو ادبي ژانرونو کې جایزې ورکوي، لکه د زري کړکۍ جایزه چې تر ډېره چاپ شویو آثارو ته ورکول کېږي.
نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې یو شمېر بېوزله او اړې کورنۍ د خپلو مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي. وایي د بیکاری او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې د خپلو ماشومانو لپاره ان درې وخته کافي خواړه نشي برابرولی. په دې اړه دا راپور
نفر فامیل اسنی هم نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای برا نمیرسه، دوا نمیرسه.
شریف الله نومی کی معلول دی او د لسکسی ته کورنۍ مشر کوي. دای چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وای نسی کولای خپل ماشومان ته د ورځې درې وخت خواړه برابر کړي. شریف الله ازادي رادیو ته وویل چې اوس له 200 افغانۍ هم ډیر پوروړی دی او له سختو اقتصادي شرایط سره لاس او ګریوان دی.
درې لونې او پنځه زامن لرم. دوه نیمه میاشتې کېږي چې زما ماشومان ته مناسب خواړه نه دي رسېدلي. بالکل نه پوهېږي چې غوړي، بادنجان رومي یا کچالو څه شی دي. دومره پتنګ راغلی یو چې ځینې وختونه وایم چې ځان وژنم یا خپل ماشومان وپلورم.
خدای وازی شریف الله نه دی، بلکې تقریبا په افغانستان کې ډیرای کورنۍ له ورته وضعیت سره مخ دي. هغه وضعیت چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او په تیرو څلورو کلونو کې دغه هیواد ته د نړیوالو مرستو له کمښت وروسته ورځ بلې ته بدتر سوی دی. د کابل ښار د احمدشاه بابا مېنې ارزان قیمت اوسیدونکی او د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله هم ورته شکایت لري. په افغانستان کې ځینې خیریه مؤسسې چې په مختلفو سیمو کې خلکو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشي هم تاییدوي چې د افغانانو په منځ کې بېوزلي زیاته سوی او د خوراکي توکو مرستو ته د خلکو اړتیا تر بل هر وخت زیاته ده. د یوې خیریه مؤسسې مشر حسیب الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت اقتصادي
مردم نهایت خراب شده، حتی کس که پیش شغل داره حتی او
در خلق و اقتصادی وضعیت دیر خراب شده. آن هر کسان چه دنده هم لری دی خلو مرسی تا التیا لری پا طول افغانستان که خلق بیوزل شویدی، هر کسان چه دولتی دنده درلودی بیکار شویدی، هر کسان چه شخصی دنده درلودی فعلا کاروبار نشته. موک لدرینی مکلنو رئیس مرسته کهو کلمریو که التیاوی دیری کمی وی خو اوست دیری زیاد شویدی.
پا افغانستان که دخوراکی توکو ده سخت کمخت او بشری نورین پرده اندیخنی به داسی حال که مدرکی که چه نریوان مرستندوی ادارو تل اندیخنه خودلی چه افغانان د دوامدار کړکېچ په حالت کې ژوند کوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د اکتوبر په 14مه د خوړو د نړیوالې ورځې په اړه ویلي چې په ټول افغانستان کې له 9 میلیونو څخه ډېر افغانان د خوړو له شدید کمښت یا له هغه هم بدتره وضعیت سره مخ دي.
پرون بیا د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر کلیوالې مېرمنې چې د خپلو کورونو سرپرستانې دي وایي اقتصاد یې ډېر کمزوری دی او په هغه ناچیزه کار چې کوي یې کور چلول او بچي لویول ورته ګران شوي دي.
وایي څلورې بچیان دي کونډه ده او نن سبا یې د ډېرې ګرانې له وجې د ژوند او حیاتي ماشین څرخ جوړه نه سره تاویږي. د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي اوسیدونکې دا 23 کلنه میرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
زه یوه خونه میرمن یم، څلور ماشومان مې دي. دغه اقتصاد سره ډېر زه په دې بېخي ډېر په مشکلاتو کې یم، دلته ډېرې ستونزې سره مخامخ یم. زه حیاتي کوم، د خپل اولاد او د کور په چلوم، اما تاسو ته مشروط په معلومه ده چې رانی بېخي ډېره ده، نو د مشر ځینې مریض دی راته.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2005 کال کې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع د یوه پرېکړه لیک په خپرولو سره ونوموله او په لومړي ځل په 2008 میلادي کال کې په رسمي ډول د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه په کلیوالو سیمو کې د کرنې، د خوړو د تولید، چاپېریال ساتنې او د بېوزلۍ د کمولو په برخه کې د ښځو د رول او ونډې ستاینه ده. خو د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 3 شپېته کلنه خورمنګوله چې 3 زامن او 14 لمسیان لري وایي د دې ورځې په اړه په هېڅ هم نه پوهېږي. دا چې چرګان او چوړګوړي ساتي هم ازادي راډیو ته وایي چې 3 وخته ډوډۍ ته حیران دي.
په دې ورځ نه پوهېږم، پخوا هم چرګ او چوړګوړی کولو ګزارم په کې ده، اوس نه کېږي، قیمتي ده زیاته، پولی د پټي کار هم اوس نشته، وچکالي ده، سړی هم بېکاره دي.
د فراه ولایت د پشترود ولسوالۍ یوې اوسیدونکې چې مخکې د نجونو په یوه منځني ښوونځي کې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله او د خپلې کلیوالې کورنۍ مالي ملاتړ یې کوو وایي د طالبانو په بیازلي راتګ سره وزګاره شوي او اوس یې کورنۍ جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده. دوی هم چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مشکلات نور هم ډېر شوي دي، یعنی موږ کومه رماد نه لرو، نو اوس هم ژوند په قرض باندې مخته ځي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي، نور څه نشته چې موږ مصرف په خپل روزمره ژوند ور باندې تېر کړو.
د افغان ښځو شبکې مشر او د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدي بیا وایي: پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته کلیوالو ښځو د ژوند ډېری هغه فرصتونه او ازادۍ له لاسه ورکړي چې په خبره یې مخکې درلودې. هغې وویل:
به طور کلی میتونیم بگیم که مقایسه وضعیت زنان روز
په ټولیز ډول ویل شو چې د طالبانو له راتګ مخکې او وروسته د کلیوالو میرمنو پرتلیز وضعیت ښیي چې ازادۍ او فرصتونه ډېر کم شوي دي. مخکې د طالبانو د ښځو د اقتصادي او ښوونیز ان د سیاسي مشارکت امکان درلود او په ټولو لکه ورزشي، هنري، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي برخو کې ښځو فعالیت درلود او ډېرې ښې مخته تللې. خو د طالبانو تر راتګ وروسته وضعیت ډېر بدل شوی. موږ پر ښځو د شدیدو محدودیتو یتونو شاهدان یو چې د دوی ټولنیز ژوند یې تر فشار لاندې راوستی دی.
زندگی اجتماعي زنان را تحت فشار قرار داده.
خود طالبانو حکومت په وار وار ادا کړی چې په دغه هیواد کې د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادا چې افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د یادونه ده چې په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته نه یوازې کلیوالې ښځې بلکې ښاري ښځې هم له ګڼو ستونزو په ځانګړي ډول اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ځکه طالبانو په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیز لګولی دی. د دوی د سینګار سالونونه یې وتړل او دغه شان په ګڼو نورو برخو کې هم کار له پراخو محدودیتونو سره مخ دی. کلیوالې
خزه مخ کې پکلیو کې په پټیو او کورنیو باغچو کې په کرکیلا د چرګانو په ساتنه ماداري لاسي صنایعو خیاطي او نورو برخو کې په کار بوختې وي چې د دولت له خوا یې هم ملاتړ کېدو. خوست په راپور کې مرکه شوې میرمنې وایي د کاروبار هغه پخوانی خوندې نه دی پاتې، ملاتړ هم ترې نه کېږي او د طالبانو حکومت له ګڼو محدودیتونو سره مخ دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
ازادي رادیو.com.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب پس پیسلی نامه سلام نومونه کې هیلې مې اومنی درنو زده کوونکو هیلې دا چې روغ او جوړ پیست او وخت په متر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دولسم لوست شرح خلاص کوم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي ګور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د هند حالات په منځنۍ پیړۍ کې، د هند په منځنۍ پیړۍ کې څه ډول وو، کوم پرمختګونه یې درلوده او کوم حکومتونه دغه حالوه، دا همدغه موضوع اړوند به نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې تاسو به هم د لوست اخرنی شی به ملتیا وکي او د نن ورځې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلئ. راځو خپل درس پیلو چې هند په منځنۍ پیړۍ کې. په منځنۍ پیړۍ کې د هند لوی هیواد چې وو هغه د ګپتانیانو د خوا څخه اداره کېدی چې دغه لړۍ بیا تر 1550 میلادي کال پورې د هند په شمال کې خپلې واکمنۍ ته دوام ورکړي او تر دغه کلونو پورې همدغه د ګپتانیانو حکومت یا د ګپتانیانو واکمنۍ د هند په شمال کې شتون درلود او زیاتره سیمې د هند د شمال برخې چې هغه د دوی د واکمنۍ لاندې وي، چې بیا دغه دوره د هند په فرهنګ کې تر ټولو یوه ډیره روښانه دوره ګڼل کیږي، چې په دغه دورې کې په ځانګړې توګه د ریاضي علومو ته ډیره پاملرنه شوې وه. د ګپتانیانو د حکومت د له منځه وړلو څخه وروسته دا چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړې او هغه حکومت راوپرځېدی، د هند په شمال کې بیا ډیر حکومتونه رامنځته شول چې شاوخوا تقریبا اوه کوچنی او یا کوچنی سیمه ییز حکومتونه په دغه سیمو باندې واکمنۍ درلوده، چې دغه ویش چې وو یا دغه سیاسي دغه سیمه ییز حکومتونه چې وو تقریبا څو پیړۍ هم داسې دوام وکړي، چې بیا د دغه حکومتونو د جملې څخه تر ټولو ځواکمن او پیاوړی واکمنۍ چې وو هغه د یفتالیانو واکمنۍ یا د یفتالیانو امپراتوري وه. یعنی وروسته لدې چې د ګپتانیانو حکومت د منځه ولاړی، په دغه وخت کې بیا د هند په شمال کې ډېر حکومتونه رامنځته شول چې تقریبا اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه، یعنی د هند په هر برخه کې، د هند په شمال، د شمال په هر سیمه کې یو کوچنی سیمه ییز حکومت وو، چې دغه ویش یا دغه کوم سیمه ییز حکومتونه چې وو دا څو پیړۍ همداسې دوام وکړي. او په دغه اویا کوچنی سیمه ییز حکومتونه کې یا دغه حکومتونه چې د هند په شمال کې دوی واکمنۍ درلوده، د همدغه واکمنانو له جملې څخه یفتالیان تر ټولو ځواکمن او تر ټولو غښتلی یا قوي حکومت. د دې ترڅنګ مسلمانان هم د لومړي ځل لپاره په درنیوي قمري کال چې د 211 میلادي کال سره سمون لري دوی افغانستان ته راغلل او د سند پورې دغه سیمې ونیولې او دغه سیمې بیا اوس د اوسني پاکستان برخه ده. د دې وخت څخه، یعنی د اتمې زیږدیز پیړۍ څخه وروسته، بیا تر 11مې زیږدیز پیړۍ پورې لویدیز هند د اسلامي نړۍ سره ډېرې نږدې اړیکې درلودې، چې په دغه پیړۍ کې بیا د اسلام بلنه ورکوونکو د هندوانو په منځ کې هم د آسماني دین تبلیغ شروع کړی وو او دغه اسلام مبارک دین یې خپروي، چې تر دغه په دغه کار کې تر یو اندازه پورې دوی بریالي شول. د اسلام مبارک دین یې د هندوانو په منځ کې خپور کړي. راځو ته چې هند په نوي پیړۍ کې څه ډول دی یا کوم حکومتونه رامنځته کیږي او د دوی ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي حالات په دغه دوره کې څه ډول و. د دې دورې د حکومتونو د جملې څخه یو حکومت د بابریانو یا ګورکانیانو حکومت وو چې د دغې لړۍ یا د دغې واکمنې لومړنی کس چې و هغه ظهور الدین محمد بابر و. یعنی د دغه بابري حکومت بنسټ ایښودونکی چې و هغه ظهور الدین محمد بابر نومېدی چې د ده نسب بیا تیمور ته رسېدی. بابر بیا خپل یو واک غوښتونکی سړی و. د افغانستان د زیاترو سیمو د نیولو څخه وروسته بیا د تصمیم ونیوی چې د هندوستان سیمې ونیسي او هندوستان ونیسي چې پنځه واري یې پر دغه سیمو باندې حملې وکړلې. په پای کې بیا په ډیلي کې د ابراهیم لودی د حکومت پر ړنګولو یا د هغه د حکومت د له منځه وړلو په برخه کې دی کامیابه کېږي او هغه هېواد دی په خپله ولکه کې راولي. چې بیا په پای کې وروسته د څلورو کلونو واکمنۍ څخه یعنې ډېر څلور کاله واکمني کوي او د څلورو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته د نه څلوېښت کلونو په عمر باندې دی مړ کیږي او مړی بیا د هند څخه کابل ته انتقالیږي. د کابل په یو باغ کې دی شیخ کیږي چې دی داسې یو کس و چې همیشه یې باغونه خوښېدل او کله چې دی په باغ کې یا په هغه بڼ کې دی شخص و. اوس دغه باغ یا بڼ چې دی هغه د بابر د بڼ په نامه یادیږي. بیا هغه وخت چې دی مړ سو د داسې همایون وخت ته رسېږي چې همایون هم بیا په هند کې لس کاله واکمني کوي او د هغه څخه وروسته بیا د شیر شاهی سوری په نامه یو ډیر تکړه افغان راولاړیږي. همایون ته ماته ورکوي او په دې توګه سره بیا افغاني دولت په هند باندې واکمن کیږي. ورپسې بل واکمن چې و جلال الدین محمد اکبر و چې دی هم یو ډېر زړور سړی و، تکړه او هوښیار سردار و. د خپل پو او هوښیار وزیر چې هغه ابوالفضل علامي نومېدی د هغه په مرسته سره د هند چارې ډېرې منظمې پرمخ بیولې او د خپلو خلکو د هوساینې او ارامۍ لپاره یې ډېرې هلې ځلې وکړې، ډېر کوښښونه یې وکړه. اکبر پاچا د یوازې د یوه پوځي سردار په توګه د تلپاتې پوځ په جوړولو سره د خپل حکومت بنسټ نور هم پیاوړی کړ. دی بیا وروسته د راجپوتو قبیلو په مرسته کوچنۍ سیمې حکومتونه د منځه وړي او د سویل څخه تر شماله پورې د هند په پراخه سیمو کې دی واکمن کیږي. په اصل کې اکبر پاچا د خپل حکومت په زمانه کې په هند کې د مغول امپراتوري د ځواکمنتیا هغه وروستنی پړاو ته ورسېدی او دی په دې باندې وتوانېدی چې د بنګال، کشمیر، سند حکومتونه هم ونیسي. چې بیا په پای کې په 1914 خبرې کال چې د 1415 میلادي کال سره سمون لري د 500 کلونو په پاچاهي څخه وروسته دی مړ کیږي. د جلال الدین محمد اکبر څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم جهانگیر واک ته رسیږي چې دی بیا د راجپوت تیمور څخه زیږېدلی دی او د هندوستان پاچا و. تر یو حده پورې هغه اصلاحات هم عملي کړی یا هغه اصلاحات ته دوام ورکړي چې پلار یې جلال الدین اکبر منځ ته راوړی وه. یعنی دی ته جهانگیر د جلال الدین اکبر زوی و او مور یې هم راجپوتی وه. کله د خپل پلار د مړینې څخه وروسته دی واک ته رسیږي. د جهانگیر څخه وروسته بیا د هغه زوی شاه جهان واک ته رسیږي. شاه جهان پاچاهي ته رسیږي او دی بیا په هند باندې دېرش کاله حکومت کوي. اورنګزیب ورپسې وخت رسیږي چې اورنګزیب د عالمگیر په لقب سره د مغولي لړۍ د وروستني پاچا په توګه پاچاهي وکړه او وروسته لاغه چې خپل پلار شاه جهان د زندانی کوي د هغه څخه وروسته د نه یوازې دا چې د خپل نیکه جلال الدین اکبر پر کم د هند او ادبیاتو مینوال نه و، د خپل پلار شاه جهان په څیر چې هغه د معماری سره مینوال و د هغه په څیر د معماری مینوال و او یوازې دی یو ډیر متعصب مذهبي او سخت دریزه پاچا و، نه د خپل نیکه په څیر و او نه هم د خپل پلار شاه جهان په څیر و. راځو دا چې د هند په بابري دورې کې هند په د علم، فرهنګ او د هنر په ډګر کې کوم پرمختګونه درلوده او د علم، فرهنګ او هنر برخه یا حالات د بابریانو په دورې کې څه ډول و. د بابریانو په زمانه کې علم، فرهنګ او هنر ته هم ډیره پاملرنه وسوه. هغه مهال د هند مهمې سیمې چې زیاتره سیمې د مسلمانانو په واک کې وې، دری ژبه هم دغه مهال د هیواد رسمي ژبه وپېژندل سوه او همدارنګه بابر او اکبر چې دوی دواړه د فرهنګ ډیر سخت مینواله وه. دوی په خپله بابر هم کله فارسي شعرونه ویل، د ده به ګلان او باغونه خوښېدل او د ده د دری ادبیات په برخه کې یو ډیر مهمه لسته راوړنه دا و چې د هند دربار ته د دري ژبې شاعران راټول کړه او همدغه د هند دربار ته د دري ژبې د شاعرانو پراټولول سره د دري ادبیات نور هم پیوړی کړل او ډېر سر خدمتونه وکړه. په دغه برخه کې کته هم اکبر خپل بسواد نه و د سواد نه درلودې د دې سره بیا هم د علوم سره ډېر مینه درلوده. یو ډله کتاب لوستونکي درلوده چې د طبي کتابونه وایي کته هم یعنی مثلا د یو بسواد شخص و سواد نه درلودي خو دغه بسوادي سره سره د مینه چې هغه د علوم او علم سره ډېر زیاته و او موجود چې وړل کتاب لوستون کې درلوده زکه د خپل ویل نسوي کولای بسواد نه وسواد نه درلودي خطه نسوي ویلې نو هغه ډل کتاب لوستون کې چې درلوده همیشه به د کتابونه ویل د اکبر پچا په عمر سره په امر سره یعنی د همدغه جلال الدین اکبر په امر سره زیاتره کتابونه د سانسکریت څخه د ریجیبي ته وژباړل سو او دغه کار د ریجیبي د خپرېدو لامل وګرځید. دا چې د سانسکریت د ریجیبي څخه کتابونه و د ریجیبي ته وژباړل سو د سبب سو چې د ریجیبي چې د هغه نور سیمه ته هم خپور سي د هین غیر مسلمان اوسیدونکو چې هغه هندوان و د هغه مینه هم د ریجیبي سره زیاته سو د اسلام سپیشل دین هم ډېر وخت مخکې هند ته لار پیدا کړې وه او بابریان هم په د هندوانو په منځ کې د اسلام دین په خپرولو باندې دوی تر یو حده پورې بریالي شول. په هیواد کې د قومونو او مذهبونو ترمنځ یووالی رامنځته سو د جلال الدین اکبر پاچا د ګټورو اقدامات څخه یو همدا و چې د یو غیر انساني دود چې هغه مهال رواج درلودې د ساتي په نامه چې هغه داسې دود و چې کله میړه مړ کېدی د هغه د مړینې څخه وروسته بیا د هغه میرمن خپل ځان سوځېد. دا یو رواج چې هغه مهال رواج درلودې او یو ډیر غیر انساني رواج و. نو د اکبر خان یا د اکبر چا د ګټور اقدامات څخه یو همدا و چې دغه غیر انساني دود د منځ یوړي او دغه دود یې منع کړي. د معماری هنر ته هم د بابریانو په وخت کې ډېر ځانګړې پاملرنه سوې وه او یو شمېر قوس لرونکي او ګنبندي ودانۍ د شراغلاس د تلرونو په درلودلو سره دود سوله. ځانګړې اسلامي معماری ښکارندوی کوي دغه معماری او همدارنګ زیاتره ښکلي باغونه ودانۍ او ماڼۍ هم جوړې سولې. مثلا د اګرې په ښار کې تاج محل، په فتحپور کې د اکبر ماڼۍ او تر څنګ په ډیلی کې د شاه جهان سره کلا او د هندستان په نورو سیمو کې هم زیاتره ودانۍ جوړې سولې چې هغه د ځنګړې اسلامي معماری نمائندګي کوي. مګر د ګورکانیانو په وخت کې بیا افغانستان ته زیاتره پاملرنه نه کېدله ځکه زموږ په هیواد کې ارزښتناک او داسې با عظمت آثار چې خاص ارزښت ولري هغه نادره پاته. د انځورګرۍ په هنر کې هم د طبیعت څخه تقلید او ترڅنګ د لرغونو هندي لارو چارو څخه ګټه اخیستل د انځورګرۍ په برخه کې هم پرمختګونه وسول. د دې ترڅنګ موسیقي هم د 14مې پیړۍ څخه وروسته په هندستان کې وځلېده. یعنی موسیقي هم په همدغه پیړۍ کې رامنځته سول او په هندستان کې ډېر زیات وځلېدل. د اورنګزیب څخه پرته د هند ټول مغولي واکمنان چې هغه د موسیقي مینوال و مګر یوازنۍ واکمن چې و هغه اورنګزیب چې د موسیقي سره مینه نه درلوده. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او استاد سي د نن ورځې درس د مختلفو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړل. د بابریانو په حق له پوهیدلو د چې بابریان څوک دي څه ډول واک ته رسیدل او څه ډول واکمنۍ درلوده د دې څنګه د نورو واکمنانو په واکمنانو اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. ورپسې دا مهم ویل چې د بابریانو په دوره کې د هند حالات په هند کې د بابریانو په دوره کې د فرهنګ، دین او هنر په برخه کې کوم کارونه سرته ورسېدل، کوم پرمختګونه دوی درلودل. د دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل او په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلې وي او څه ګټه به مو اخیستې وي. زموږ او تاسو د نن ورځې درس همدومره وو. په دې هیله چې تاسو تر دغه وروسته نشي ور سره مل پاتې شوي او ګټه به مو اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر اصلون کې درس پوری تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري. خدای مو منسه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورتا د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ زخ پرونه.
دلی بهنه بنا را پس پیسیلی نبه سلامانونه که هیلی میومنی درانو زدکون که هیلی دا چی راها جور بوسی او ادشوان جاری بمشه پر مخصیت از طولتا دولستم طولگی تاریخ مزمون دولستم لوست شرخ لست وایم هیلی دا چی نر برس هم دل وست را خرینیش یه بار سر مل پاتیسی نرم موضوع دا لمری او دویم نریوال جگره پا حقل دا ترسنگ دا هغا لاملون او دا هغا جگرو زیانون رسو خپل درس پیلو اول د لومړی نړیوالې جګړې په حق لوایو چې نړی د شلمې پیړۍ په لومړی سرونه کې په نړۍ پوځي او اقتصادي واک ترلاسه کړ او په نوموړې پیړۍ کې اروپایي لویدیځي سرتیرو او مقاماتو پر هند سویل ختیځي آسیا او تر څنګ د افریقا پر ډیرو برخو باندې دوی حکومت کوي. د بهرني سیاست مامورینو او همدارنګه اروپایي سوداګرو د چین، ایران او عثماني امپراتوري اقتصادي او سیاسي چارې هم د دوی په لاس کې وې. په لویدیځ نیمه کره کې بیا متحده ایالاتو د لویدیځو قدرتونو په ډله کې نوې مطرح سوي وه او په ټوله نړۍ کې په یو ځواکمن قدرت باندې بدله سوې وه. د وزه او حالاتو بدلون هم داسې و چې د عمومي جګړې د پاله امکانات برابر سي و چې عمومي جګړه رامنځته سي او د دغه حالت په پای کې بیا لومړی نړیواله جګړه پیښه سوه چې په اول سر کې د بازارونو پر سر باندې اقتصادي سیالي شروع سولې. ورپسې بیا د اروپا اتحاد هیوادونه یو د بل پر ضد باندې سره متحد کړل او دریم بیا ټولو قومي ډلو قومي ملي پاله احساسات درلودل. دغه درې اصلي د لاملونه دي چې لومړنۍ نړیواله جګړه پیښېږي. د اروپا صنعتي هیوادونه د نفوذ او مستمره کولو پر سر باندې دوی د یو بل سره سیالي درلوده. انګلستان پاتلس سوه اویایم میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې تر ټولو مخکې صنعتي هیواد و چې وروسته بیا المان هم په صنعت باندې شروع وکړه او ډېر ژر دغه هیواد هم صنعتي سو. د نړیوال واک پر سر باندې سیالي په سمندري وسلوالو سیالي باندې بدله سوه او مهم هیوادونه لکه امریکا متحده ایالات، جاپان دوی د خپلو کښتیو د چلونې او د هغه د خوندیتوب د پاره خپل سمندري ځواک جوړ کړ او هغه پیاوړی کړ. چې انګلستان بیا په 1340 میلادي کال کې د لوی سمندرونو توپونو جوړول شروع کړل. د اولمان چې په اقتصادي برخه کې د هغه اصلي دشمن وو ډېر ژر بیا د دغه هیواد څخه یعنې د انګلستان څخه تقلید وکړ او دغه کار باندې شروع وکړه. چې بیا د شلمې میلادي پیړۍ په لومړي سرونو کې المان د سمندري ځواک دغه سمندري ځواک یې ډېر چټک پیاوړتیا وکړه او د انګلستان سمندري ځواک ته یو خطر سو. چې انګلستان هم هڅه کوله د سمندري پوځي سیالۍ یا دغه کوم سیالۍ چې دی د سمندري پوځ په جوړولو کې درلوده د پای د پاره بیا د المان سره یو موافقه وکړي او کله چې دغه هڅه د دوی د ناکامه سوې موافقې ته ونه رسېدل نو انګلستان د متحدینو په لټه کې سو. د اروپا مهم قدرتونه په هغه وخت کې په دوو اتحادو باندې د یو بل مخته ولاړ و یعنی د یو بل په ضد باندې ولاړ و او دواړه دغه غوښتنه یې کوله یا دغه هڅه یې کوله چې ځانونه وسلوال کړي او د عمومي جګړې د پاره دی یو خطر سو یا دغه خطر ډېر سو. پیسې د بهرني سیاست بدګماني او ترڅنګ دغه بې باوري سوله نور هم د خطر سره مخامخ کړه او دلته و چې لومړنۍ نړیواله جګړه څخه د مخه اتریش ولي عهد سر ایو د بوسنی په مرکز کې ووژل سو. المان هم نیت درلود چې یوازې خپل لوی متحد اتریش څخه ملاتړ وکړي او بل متحد یې بیا ایټالیا و چې برعکس روسیې بیا د تصمیم ونیو چې سربستان سره مرسته وکړي او روسي پوځ بیا لومړنی پوځ و چې د جګړې دغه جنگ لپاره دوی آماده سو. د المان حکومت د روسیې څخه دا غوښتنه وکړه چې دغه کار څخه لاس واخلي ځکه دوی بیا دا بیره درلوده چې روسیه او فرانسه به د دوی پر خاورو باندې یو ځای حمله وکړي او روسیه د المان دغه غوښتنه رد کړه. یعنی د دې کار څخه یې لاس وانخیستی او په 1914 میلادي کال کې د اګست په اول تاریخ باندې المان اول روسیه بیا وروسته فرانسې ته د جګړې یا د جنګ اعلان وکړي چې المانیانو د بلجیک ناپلیتون هم تر پښو لاندې کړي او په 1914 میلادي کال کې د اګست پر درېیم تاریخ باندې پر هغه هیواد باندې حمله وسوه چې یوه ورځ انګلستان، المان او اتریش ته د جګړې اعلان وکړي او په سربستان کې د اتریش د حمله پریکړه هم وروسته پیوه اونې کې یعنی پیوه افته کې د دوه لوی اتحادو هیوادونه جنگ ته راوبلل سو او جګړه شروع سو. لومړی نړیواله جګړه هم په 1914 میلادي کال د اګست په اول تاریخ باندې شروع سو او دواړه تړون د هیوادونو هیله دا و چې په دغه جنگ کې دوی بریالي سي. البته دوی ټول په دغه وړاندې کې دوی خطا وتلي و روسیې په چټکتي روسان په چټکی سره منسجم سول سره یو ځای سول او فرانسې به دا فکر نه کوي چې المان به د بلجیک د لارې پر دې باندې حمله وکړي. ایتالیا د المان او اتریش سره په اتحاد کې د دغه جګړې څخه سرغړونه وکړه او د خودخواهي او ځانځاني له امله یې په کوچني سربستان باندې دوی بریالي سوه. اروپا هم د اروپا امریکا هم د اروپا څخه د جلایوالي سنت وساتي خپل بې طرفي اعلان کړه. ختیځ او لویدیځ جبهې هم د دغه جنگ اصلي میدانونه وه چې متفقینو بیا په 1915 میلادي کال کې هڅه وکړه چې د عثماني دولت په ماتولو سره په دردانیل کې د ایښودو ځای پیدا کړي، یعنې دغه سیمې ته راسي. او د متفقینو په زرګونه کسان هم چې هغه ډیری استرالیې ځوانان و د هغه غرونو په لمنو کې چې هلته عثماني ترکانو په ټوپونه وسلو د هغه ځای دفاع کول، هلته خپل ځانونه د لاسه ورکړه. او د عثماني امپراتوري عربي اتباع په 1916 میلادي کال کې د ترک د حاکمانو پر ضد باندې دوی پاڅون کوي چې دغه پاڅون بیا په اصلا په هاشمي کورنۍ پورې اړه درلوده چې د عربستان څخه فلسطین او بیا سوریه ته خپور سو. انګلستان او فرانسه هم دواړه د عربي پاڅونکو غوښتنې پوره کړې چې په پایله کې بیا عثماني دولت د منځه ولاړې او د عثماني خلافت د منځه تلو سره سم مسلمانانو خپل د سیاسي یووالي هغه سمبول ته لاسه ورکړي. او المانیان هم په 1916 میلادي کال کې د فبروري په میاشت کې دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوه، او د دې لپاره چې د دغه ستونزو څخه دوی ووځي دوی وغوښتل چې په فرانسې کې د اردن پر ښار باندې دوی حمله وکړي. او ساتونکو هم د وردر شهر د فشار د لمیځولو وړلو لپاره دوی د انګلیسیانو او فرانسویانو څخه یو ځای ځواک جوړوي او د سوم سیند په اوږدو کې یو درنه حمله شروع کوي چې د سوم سیند د جګړې په لومړۍ ورځ باندې بیا انګلیسیانو 6000 په شاوخوا کې تلفات ورکړل، او په 24 ساعتونو کې په هر دقیقه کې 15 انګلیسیان مړه کېدل او 10 کس بیا زخمي کېدل. انګلیسیانو د سوم په جګړه کې ځینې نوي وسلې وارد کړې. جګړه هم د دسمبر تر میاشتې پورې واوږدېدله، او په دغه جګړه کې البانیانو 310,000 او فرانسویانو 350,000 کسه تلفات ورکړل. د ایتالیا په جبهه کې هم د تلفاتو شمېر 300,000 څخه ډېر سو. په ختیځه جبهه کې هم تقریبا 2.1 میلیون کسان په جګړه کې ووژل سوه، او جګړې د 1 میلیون څخه ډېر زخمیان درلوده. په 1915 میلادي کال کې د مې په 1 نیټه بیا یو الباني تحت البحري کشتي پر لوسیتانیا اقیانوس باندې په دغه کشتي کې چې د ایرلین په سیند کې د حرکت په حال کې و په دای باندې حمله کوي، او 12 کسه په هغه کې مړه کیږي. سل کسه څخه ډېر په هغه کې غل کیږي چې زیاتره امریکایان و. لوسیتانیا انګلستان ته په پټه وسله وړله، او لس میاشتې وروسته بیا دغه د دې ځنډې د ډېر سو چې بیا د 1916 میلادي کال د مارچ په 14 تاریخ باندې البانیانو فرانسوي هغه ولاړه کشتي د مارچ په سمندر کې غرق کړه، او یو ځل بیا د امریکایانو خلک ووژل سو. لومړنۍ نړیواله جګړه هم د نړۍ په تاریخ کې لومړنۍ هوایي جګړه وه چې د جګړې په لومړنیو مرحلو کې د هیواد دښمن د موقع د معلومولو لپاره د الوتکو یا طیارو څخه استفاده وکړه. زیاتره ځینې لارې به د کشتي د سارنې د طریقې څخه یو د بر سره حرکت کوي، او په دغه ډول سره دوی موقعیت معلوموي. په 1913 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې بریست لیوتسفیک الیوتوفسک د ترن څخه اتلس ورځې وروسته البانیا ځواکونه دې ته اړ شول چې دوی د روسیې څخه لویدیځ ته راسي، او البانیانو په لویدیځ کې بیا وحشتناکه حمله وکړه چې انګلیسي فرانسوي او بلجیکي واحدونه هم د سیند لوري ته شا وکړه. او 1913 کال کې بیا بلغارستان د موقتي دسبندي یا اوربند سره موافقه وکړه چې عثماني دولت هم د اکتوبر تر پایه پورې تسلیم سو. او په 1913 میلادي کال کې اتریش مجارستان دغه اوربند لاسلیک اوربند یو منی او لاسلیک کې چې بیا جګړه په جګړه کې د هغه د لاسوخري د پای معنا درلوده. په 1913 میلادي کال کې بیا د نوبر په 1 سرتاسری اوربند وسو، او په لویدیځ جبهه کې هم د ټوپونو دغه درزه آرام سو. په پای کې بیا تر 4 کلونو وروسته لومړۍ نړیواله جګړه پای ته ورسېده، یعنی 4 کال وروسته دغه جګړه پای ته ورسېده چې بیا په لومړنۍ نړیواله جګړه کې د ځمکني او سمندري قواوو 9.1 میلیونه خلک ووژل سوه. د ژوبلېدو او یا هم د ناروغۍ له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکړي. 1.5 میلیونه ډېر څخه پوځیان زخمي سوه، 1.4 میلیونه کسان بندي سول یا هم ورک سوه. او دغه شمېر بیا د ملکي خلکو په برخه نه و، یعنې دا یوازې سرتیر وه. د جګړې اقتصادي پایلې هم دا وې چې نه یوازې په فرانسې کې 4800 کیلومتره ځنګلي ځمکه وسوځېده، چې تقریبا 2800 کیلومتره مربع په شاوخوا کې دوی خپل کرنیزه ځمکه د لاسه ورکړه. د اردن په شاوخوا کې به د جګړې څخه وروسته تر یوه نسله پورې میکانیزم کرهنه ناممکنه وه او مادي زیانونه هم واوښتل. خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ سوه. په ښارونو کې تر 6000 ډېرې ودانۍ خراب سولې، زیاتره د اړیکو لارې، د تلیفون مزه هم د منځه ولاړې. او جګړه په فرانسه، روسیه کې لا روانه و. نور هم ورانی جوړه کړه. آلمان، بلجیک، انګلستان هم زیانمن کړي او د امریکا متحده ایالات هم ګوښوالي ته ستون سو، چې بیا د غلوژې او د نرغې جګړې ډېر تلفات رامنځته کړه او د 4 کلونو اوږدې جګړې څخه وروسته بیا سوله منځته راغله. راځو دویمې نړیوالې جګړې ته، چې دا جګړه اډولف هیټلر په 1918 میلادي کال کې په اتریش کې د زیږیدلې دي. د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا د نازی ګوند جوړ سو او په 1920 میلادي کال کې بیا د همدغه ګوند مشري د پغاړه واخیستل. د دې ترڅنګ په همدغه 1918 میلادي کال کې د اکتوبر په میاشت کې هیټلر او موسولینی د روم برلین محور جوړ کړي او هغه پولادي تړون نومر باندې کېښو دي، چې بیا لږ وروسته جاپان او ایټالیا هم د کمیشن تړون لاسلیک کړي او مخه هم دا و چې د کمونیزم د پراخوالي مخنیوي وکړي. او د جاپان امپراتوري په 1918 میلادي کال کې په دوبی کې د چین پر شمال باندې دوی حمله وکړه. د ملتونو ټولنه یو ځل بیا هم په دې باندې ونتوانېده چې سوله وساتي او هیټلر په 1923 میلادي کال کې اتریش د آلمان سره یو ځای کوي او وروسته بیا سودت آلماني سیمې چې وارسای د تړون د مخې د چکسلواکي برخه ګرځېدلې وه، هغه بیرته د آلمان سره یو ځای سو. او هیټلر او موسولینی هم د دسمبر په میاشت کې د انګلستان او د فرانسې د لومړني وزیرانو سره د میونیخ په ښار کې د دوی سره لیدنه وکړه، چې بیا په 1920 کال کې لومړی پر لهستان باندې حمله وسوه. د آلمان پوځ د پوځي تکنیک څخه ګټه واخیستله او ډېر ژر په د لهستان په پوځ باندې حمله وکړه. او انګلستان او فرانسې په 1940 کې آلمان ته د جګړې اعلان وکړ، چې دویمه نړیواله جګړه هم همداسې شروع شوه. دویمه نړیواله جګړه بیا په اروپا کې شروع سوه. آلمانیان ورته په بشپړ ډول سره آماده وه او په دغه 1920 میلادي کال کې د دسمبر په دسمبر کې د آلمان لشکرو پر پولنډ باندې یا لهستان باندې حمله وکړه، چې په 1940 میلادي کال کې د اپریل پر 9 باندې آلمانی ځواکونو د هوا او د ځمکې د لارې په ډنمارک او ناروې باندې حمله وکړه، چې ډنمارکیانو بیا پوځ نه درلود او دوی تسلیم شول. فرانسه هم په 1940 میلادي کال کې د جون په 22مه آلمان ته تسلیم سوه. په افریقا کې هم په مصر او سومالیا کې د ایتالیا ځواکونه د انګلیسیانو سره وجنګېدل او د آلمان وحیدونو بیا په 3200 کیلومتره د جبهې په اوږدوالي کې د بلتیک د سیند څخه د تور سمندرګي پورې پر شوروویانو باندې حمله وکړه، چې آلمانیانو د لهستان په ختیځ د بلتیک سیمې او وروسته بیا په روسیې او اوکراین باندې حمله وکړه. او دغه جګړه بیا سل ورځې اوږده سوه. د 10 اکتوبر په میاشت کې اوکران ونیوي او کریماته هم داخل سوه. د 1940 کال په نوبر کې آلمانی ځواکونه هم تدارکاتي خطوط ډېر پراخه کړه او د آلمان په لوی جګړیز ماشین کې شندلي حالت رامنځته سو. دروازه کول کو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې داس پرې هیله چې ته پام وړ به وګرځېدلې وي. د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې اړوند معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې داس محمدم راو تر اصل کې داس پورې تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري Thank you.